السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری وخت د ماسپخین ایوه بجاده روانه غړی کې ز منور شاس تاسو هر کله کوم په خبرونه کې به پاکستان کې د دینی عالمانو د غونډې بنو کې د طالبانو د احتجاج او په جلوزو کیمپ کې د کډوالو د کارونو روزګارونو په اړه ریپورتونه واوري د نورو ریپورتونو تر څنګه د ځوانانو غږ هم د روانه خبرونه برخه ده خو د هر څه وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند وړاندې کوي
نمبر د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول د خبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکې خلاف مظاهره کړي او ریپورټونه د چارواکو لوکلیوایي ښکاري داسې چې شمال کوریا اټومي تجربه کړي اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا شول په اسلام آباد کې د دوانو هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې وروسته د افغانستان د عالمانو د پلاوي یو مشر عطاءالله لودین د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ د غونډه ګټوره وبلله او پاکستان یې د افغانستان دننه د روغې جوړې پر مخ بوتللو لپاره غږ وکړو
منګ پډیر خما حول کې د بحثونه تر سره کړ منګ پډیر نقطو باندې سره توافق کړی دی اول دا چې کانفرنس به د مارچ په میاشت کې دایریږي پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او الته به د افغانستان او پاکستان د مسلې نه علاوه د امت مسلمه په مسایلو باندې بحث کوي او منګ امیدواري چې کوم توافقات شوي دي منګ سره پاکستانی هیئت پدې باندې وفا وکړي
په کابل کې د عالمانو نړیوال کانفرنس لپاره د پاکستاني عالمانو د مرستې حاصلولو په هدف د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیز وفد پرون اسلام آباد ته تللی و چې د پاکستان له یو شمېر دیني عالمانو سره یې وکتل پاکستان دیني عالمانو په دغه کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې د مارچ په میاشت کې کابل کې کېدونکو د عالمانو د نړیوال کانفرنس مقصد به د ترګري پر ضد د یوې ګډې فتوی جاری کول وي د خبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکې خلاف مظاهره کړي د زده کوونکو وای د دوی استاد او پروفیسر صفت الله د تیرو 15 ورځو راهیسې لادرکې او باید چې امنیتي ادارې زر تر زره خوشی کړي په یاد کالج کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو مشر رفعت وزیر په دی اړه وای
دا میجو پروفیسر کلیشه چاپو په والدو هغه خلاف د سترایک راوتلای او پروفیسر 18 گریډ سړای مطلب آرمی سره او سره په تحویل شای سلام اورې جیدو تنه کی چې دا سړای دا آزاد شي کازود نکړل شو میجو په سترایک په جلسه باندې میر بوغون بازار ډکوي ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کسوندی او د یونیورسټیل کسوندی
تر دې دمه د چارواکو لخوا د تختول شوی پروفیسر پاړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی لوی زور رسنیو د افغان او پاکستانی مکماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشی شوی یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستنه شوی دی ډیلی ټلیګراف ورسپانې د پاکستان امنیتي مکماتو په حواله چې نمونه یې ذکر شوی نه دی خبر ورکړی چې لږ تر لږه دوه خوشی شوو طالب کمانډانانو بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بنو چارو وزیر تیره یک شنبه له پاکستانه وغوښتل چې د طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه له افغان حکومت سره په مشوره ترسره کړي تاسلم شاله لري خبرونه وري په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه د پاکستان لاره د خپل پوځي وسایل او تجهیزات او وستل پیل کړی دي د پوځي سامان د وستلو د لړۍ په داسې وخت کې پیل شوې چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال افغانستان د وټول لپاره چمتووالی نسی د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکوس سپاده پرونویل په 13 ورځو کې 50 کنټینرونه پاکستان ته وستل شوې دي چارواکو ویل 25 کنټینر د تورخم او 25 د چمن بندر للاری افغانستان څخه انتقال شوی دی د امریکای نوی سیل هغه پوزي چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجلو دا وکوي په امریکا کې د اسامه د وجلو پیخه بیا بیان کړي د امریکا چې د امریکا اسکوایر نومې مجلې د ګل پورس خبره کړې ده د پوزي نوم یې نه دی پډاګه کړي خو دومره ویل دي چې د سرتیری په امریکای نوی کې شپاړس کال دنده تر سره کړي په امریکا کې دغه پوزي په د اړه خبرې کړې دي چې څنګه مخکې لدې چې نوی سیل ډلا د پاکستان په پټابات خار کې د اسامه کور ته ورننه وځي د لوړان دي اسامه بن لادن پر سر 3 ډزا وشتل او وی وجلو نوموړی وایي له هغه سره اوس د خپلې ښځې او بچو غم دی چې کیدای شي د القاعده ملاتړ کوونکي له هغه بدل واخلي. د کاپیسا ولایت په دګاب او یو شمېر ولسوالیو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لخوا عملیات پیل شوي دي. د کاپیسا والي مهراب الدین صافی مشال ډو ته ویل چې تر اوسه پورې دغه عملیاتو په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوي د دولت دولس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د حکومت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د کاپیسا د والي د دې څرګندونو او د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي پلان لري چې نن د دفاع د نوي وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل ته د تایید په اړه رای ورکونه ترسره کړي. سینیټر کارلیون ویلي د پوځي خدماتو کمیټه به نن د نهې په ورځ ناوخته غونډه وکړي او پلان لري چې له بحث وروسته به رای واچول شي. ریپورټونه د چارواکو له خولې وایي ښکاري داسې چې شمالي کوریا اټومي تجربه کړې. د خبري اجنسونو له مخې نن د نهې په ورځ په شمالي کوریا کې د 15.0 زور زلزله راغلې وه. داسې اشاري دي چې ښایي د دغه لرزش سبب مصنوعي وو، خو د شمالي کوریا لخوا په دې اړه سمدستي کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ریپورټونو د جاپان او جنوبي کوریا چارواکو په حواله وایي چې قوي امکانات دي چې شمالي کوریا اټومي ازموینه کړي. دا ریپورټونه وروسته له هغو راغلي دي چې د اونۍ راهیسې دا ګونګوسیانې دي چې ډېر زر شمالي کوریا اټومي تجربه کولواله ده. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار عالم مومند نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورټونو تفصیل واوري او تر څنګ به دغه یو پروګرام هم واوري. اسلام آباد کې افغاني او پاکستانی دینی عالمان په دې سلا شوي چې پر روانه میاشت کې به کابل کې هم غونډه کوي. په دې موقع د افغان وفد یو غړی وایي
کانفرنس به د مارچ په میاشت کې دایریږي. پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او موږ امیدوار یو چې کوم توافقات شوي دي موږ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي.
بنو کې د کالجونو طالب علمانو د کالج د یو استاد او د هغه د کورنۍ د لادرک کېدلو خلاف مظاهره کړې. یو مظاهره کوونکی مشال ریډیو ته ویل
پروفیسر 18 گریڈ سړی مطلب آرمی سره او سره په تحویل شای سلام اورې جوړ آرمی نوی جوړ غشتنه کی چې دا سړی دا آزاد شي کازود نکړل شو میډو په سټایکې په جلسه باندې میر بوغون بازار ډکوي.
او د جلوزو کډوالو کیمپ کې ګنډ میر به کور شوی خلکو کارونه روزګارونه شروع کړی دي. التا د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د سامانونو د وستلو لړۍ شروع شوې ده. دا او نور ریپورتونه لرو د دې غړې په دویم نیمایي کې بعد ځوان کله پار ځانګړي خبرونه د ځوانانو غږ کې واوري چې د بره دیر شیرنګل بنظیر بټو یونیورسيټي د کونکو سره مشکلات لري.
یونیورسيټي څنګه ډېر په خپل لوکیشن کې د خو بد قسمتې نه التا فیسیلیټیز نشته کوم چې په نور کې دي. انټرنیټ دلته نشته کوم چې ډېر ریډ دی سټوډنټ لپاره موبایل سرویسز نشته نو په دې وجه موږ د نورې دنیا نه خبرې یو.
د هر ساورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار نه بجو نه تر ما خام شپږو بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په دې سلا شوي چې په مارچ کې به په کابل کې د خواوشا 1500 دینی عالمانو په یو غونډه کې ګډون کوي. افغان وفد تیر ورځ د میډیا سره په خبرو کې ویل دوی هیله لري د پاکستان لخوا دینی عالمان به په دغه غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې وکړي. بلخوا د پاکستانی عالمانو یو غړي طاهر اشرفی ویلی دوی به د کومې ډلې خلاف فتوا نه جاری کوي. د اسلام آباد ناظم خبريال احمد الله نور حال را کوي.
د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو فیصله کړې ده چې کابل کې د دوانو هیوادونو د عالمانو په کانفرنس کې به 1500 پورې عالمان ګډون کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د دوانو ملکونو دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډې وروسته ګډ خبری کانفرنس ته وینا کې یو پاکستانی مفتی ابو هريره محی الدین اویل چې پاکستانی عالمانو یو پلاوی بعد روان میاشتې په 28 نیټه کابل ته ځي او د مارچ په میاشت کې کېدونکي کانفرنس نورو تفصیلاتو او ایجنډې په اړه به خبرې اترې کوي. نوموړي اویل چې د کانفرنس مقصد صرف افغانستان او پاکستان په حالاتو بلکې ټولي اسلامي نړۍ کې په امنیت او سلامتیه غور کول دي او بل دا چې د کانفرنس کې بعد هیڅ وی ډلې مخالفت یا حمایت اون کړی شي. د کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړي عطا الله لودین د اسلام آباد غونډه ګټوره وبلله او په پاکستان یې په افغانستان کې د روغې جوړې عمل پر مخ بوتلو لپاره غږ وکړو.
موږ په ډېر خما حول کې د بحثونه تر سره کړو. موږ په دې نقطه باندې سره توافق کړی دی. اول دا چې کانفرنس
مارچ په میاشت کې دایریږي، پاکستانی هیئت به لس ورځو کې افغانستان ته راځي او هلته به د افغانستان او پاکستان د مسلې نه علاوه د امت مسلمه په مسایلو باندې بحث کوي او موږ امیدوار یو چې کوم توافقات شوي دي موږ سره پاکستانی هیئت په دې باندې وفا وکړي او هغه څه چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو غوښتنه ده چې هغه امن او صلح ده په دې کې به انشاء الله په شریکه باندې قدمونه اړو.
د ګډ خبري کانفرنس وروسته په غونډه کې د ګډون کوونکو ترمنځ اختلافات هم رامیسته شول او په پاکستان کې د عالمانو کونسل مشر علامه طاهر اشرفی تور ولګو چې په غونډه کې شو فیصلو کې د بدلون کوشش شوی دی.
هم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو لیکن جو چیزیں طے ہوئی اس میں سے
مونږ غواړو چې افغانستان کې امن وي، خو چې دې غونډه کې مونږ په کومو نقطو اتفاق کړی وو نو په هغه کې بدلون کړی شوی دی. مونږ په دې خبرو متفق شوی وو چې په 21 فروری به مونږ کابل ته ځو او هغه تبا د کانفرنس لپاره نیټه ټاکو، خو دا خبره اوشوه چې په 10 مارچ به کانفرنس کې کی مونږ دې نیټې سره اتفاق نه کوو. بل دا چې مونږ ورته ویلي وو چې کانفرنس کې به د هیڅ چا خلاف څه فتوا نه ورکوو، خو دې اعلامیه کې بدلون راوستو. کدی په کانفرنس کې د چا خلاف هم فتوا ورکړه نو پاکستان علماي کونسل به دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
مشال ریډیو چې کله د علامه طاهر اشرفی نه تپوس وکړو چې ستاسو د وینا تر مخه چې کانفرنس کې به د چا خلاف هم څه قسمه فتوا نه ورکړي کیږي، نو په افغانستان کې چې طالبان کمی کاروایان کوي نو هغه ته تاسو په کم نظر ګورئ؟
مې سمجھتا ہوں طالبان وہاں استعمار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں.
زګړم چې افغانستان کې طالبان هغه ته د قبضه کوونکو په ضد د خپل آزادۍ لپاره جهاد کوي، او په پاکستان کې چې طالبان د تشدد نه کومنده کې پیښ کوي نو دوی خو مسلمانان وژني. نو په دواړو غاړو طالبانو په کاروایانو کې فرق دی. افغان طالبان جهاد کوي او پاکستانی طالبان ترهګری کوي.
یاد دی چې د افغانستان دینی عالمانو یو نه رکنی پلاوی د قیام الدین کشاف په مشرۍ کې په غونډه کې ګډون کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان وسلوالو طالبانو د ځینې شرطونو سره حکومت ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز کړی دی چې په هیواد کې یې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بیلابیل بحثونه رامنځته شوي دي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې حکومت ته پکار دی چې دا وړاندیز ومني، د سره به یا خو امن راشي او یا به د وسلوالو نظر واضح شي. د دې مقالې مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې نه پس وړاندې کوو. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای په 2001 کال کې پاکستان کې ټول وسلوالو ډلو تحریک طالبان جوړ کړو چې د هغې راهیسې په اول وار یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. نوموړی زیاتوي حکومت څو واره وړاندې هم د وسلوالو سره د سولې خبرې اترې کړې، لوزنامې لاسلیک شوي خو بیا ناکامه شوي دي. اسد منیر وړاندې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان د نیټو ځواکونو د برید نه پاس نړیوال وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته راپوري وتی چې په 2002 کال کې ورسره حکومت د ځایي قبایلي مشرانو په ذریعه د خبرو اترو سلسله شروع کړه. دا راسي قبایلي مشرانو د هغوی د وستلو اراده وکړه، نو د سره د مشرانو د جنې لړۍ شروع شو. د دې نورسته حکومت د پوزي عملیاتو په ذریعہ د قبایلی سیمو نه د وسلوالو د وستلو لپاره عملیات شروع کړل. لیکوال وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې وسلوال په ټوله قبایلی سیمه او د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې خواره شول او دا سیمه یې د بدامنۍ سره مخ کړې. د لیکوال په وینا په اول سر کې د مذاکراتو لوجې ډیر وخت ضایع شو چې هغه وخت کې د وسلوالو خلاف مضبوط پوزي عملیات شوي وي نو امکان وو چې ترهګري ختم شوي وي. د مذاکراتو پر مهال وسلوالو ته د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورغله. اسد منیر لیکي حکومت ته د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز منل پکار دي. د سره نه یوازې د ترهګرۍ د ختمېدو امکانات شته، بلکې خلک هم غواړي چې د جنگ پر ځای د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې هواره شي. نوموړی د دې مقالې په اخر کې لیکي کې دې شي چې د دې مذاکراتو په ترڅ کې هم وسلوال د وخت تر لاسه کولو هڅه کوي. په دې وجه ممکنه ده چې طالبان ځنې ناشونې غوښتنې وکړي، خو د ډرون بریدونو نه علاوه د هغوی خلاف عملیاتو هم کومه د ستاینې وړ کامیابی نه ده ترلاسه کړې. دا راز که هغوی جایزې غوښتنې کوي او د خبرو اترو لپاره مخلص وي نو په هیواد کې امن راتلی شي، او که دوی مخلصانه خبرې ونه کړي نو ولسته به دا خبره څرګنده شي چې وسلوال د کا خلاف او یا پسیمه کې د امریکایي موجودګۍ خلاف جهاد نه کوي، بلکې دوی د ټوپک په زور قوت تر لاسه کول غواړي، او خلکو ته به معلومه شي چې دا ترهګری یوازې په مذاکراتو نه ختميږي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
او اوس ورزو خیبر پختونخوا ته په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د پوسټ ګریجویټ کالج بنو پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکې خلاف یو مظاهره کړې. زده کوونکو ویل د دوی استاد پروفیسر صفت الله د تیرو څلورو ورځو راهیسې لادرکه دی او په کار د امنیتي ادارې یې راخوشې کړې چې په بل صورت کې به دوی په ټوله صوبه کې احتجاجونه شروع کوي. په دې اړه د امنیتي ادارو لخوا لا هم کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د سیمینا په دې اړه زموږ خبریال دا رپورټ رالیږلی.
په بنو کې متحده طلبه محاذ د سیوري لاندې پوسټ ګریجویټ کالج بنو ډیګری کالج نمبر 1 او پانتون شاګردانو یو درنه مظاهره وکړه او دا دولت فوز او استخباراتي ادارو پر ضد یې ناره وکړه. مظاهره کوونکو وی چې 15 ورځې پوره شوې د کالج پروفیسر صفت الله سره د سونورو رشتہ دارو د بنو میراخیل سیمنه د شپې مهال امنیتي ادارو د چاپې پر مهال وړلې دي چې لا تر دې دمه به درک دي. دغه مظاهره کوونکي د بنو پوسټ ګریجویټ کالج ناره ووتل چې د ښار په مختلفو کوڅو کې راتېرې دوبروسته بنو پریس کلب مخې ته راجمع شول. د پوسټ ګریجویټ کالج بنو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سیکرټر ندیم خان د پروفیسر بدرکې په اړه داسې وینا وکړه.
ملګری تاسو په ذهن کې دا کیسه وي چې صفت الله صاحب ګناه سوا، صفت الله صاحب ویلې یو لړ شو، صفت الله صاحب ګناه دغه وا چا د میشتو د مستقبل رڼا وا امشتو ستاسو وشای دا کیسه زنه خالته نور خوشیږي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکون رسول جان اوه کچره د دوی پروفیسر کې سه ګناوي نو عدالت ته دی وړاندې شي خو سلور ویشتو ګنټو نه زیات یې سوګ هم پټ نشي ساتلې.
کچره دا سړایو مجرم وي نو د پاکستان عدالتي نشته، د پاکستان قانون نشته، یو سړی بغیر به پرچې کټ کول نه ته به سلور ویشت ګنټو نه جوړتای نه شکشنه ولای میز د دغه سټیج نه و دا میډیا ته دا بیاي چې د دوه سړی چې رقیم به ګناه وړي شوی دی دا د زر تر زره عدالت ته پېښ کړي.
د پښتون سټوډنټ فیډریشن پریس سیکرټر رفت وزیرو د کالج پروفیسر سر یې امنیتي ادارو د سلورو 15 ورځو نه د ځان سره ساتلې چې پر ضد یې د بنو ټولو کالجونو زده کوونکي راوتي دي.
دا میجو پروفیسر آرمی وړی کالج چپا په والدو هغه خلاف د سټرایک راوتلای او پروفیسر 18 گریډ سړی مطلب آرمی سره اوس سره په تحویل شای سلام اورې چې دو آرمی نه میجو د غشتنه کی چې دا سړی د آزاد شي کازود نکړل شو میجو په سټرایک په جلسه باندې میج بوغون بازار ډکوي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې امنیتي ادارو چارواکو سره هم تماس ونیسو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې پاکستان کې د سمودینه د بدرکه کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي او سمود وړاندې په اسلام آباد کې یو احتجاجي کیمپ هم لګولې وو چې پکې د سپریم کورټ او حکومت نه غوښتنه لرله چې د دوی بدرکه کسان دې په فوري توګه بازیاب کړي شي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال دا فیصله هم ورکړې وه چې بدرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې دیکړی شي او په غوی دې د قانون مطابق مقدمه وچلولې شي.
د ځوانانو لاسترولنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیخه.
د ځوانانو غږ خبرونه چې د رواني خبرونه په اخیری برخه کې به دراوړو دا به تاسو په ثبت شوی یا ریکارډ شوی باندې باندې اوري. راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته. د جلوزو په کډوالو کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی به کور شوی خلکو واړو واړو روزګارونه شروع کړی دي. د قدرتی اپتونو د نظم ادارې یعنی پی ڈی ایم ای د یو چارواکي په وینا کم لګ ډیر 15% ولس داسې دي چې روزګارونه یا مستوریانی کوي. د کباړی بوټانو او جامو خرڅون کې یو دکاندار او د خستونکو سره مشال ریډیو خبري کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اوري.
په جلوزو کډوال کیم کې میش د خبر ایجنسی به کور شوی هغه ولس چې په خپل سیمه کې سناس روزګار کوو په کیم کې هم واړ واړ روزګارونه شروع کړی دي. یو کډوال چې ارفزل نومیږي د کباب دکانې پرانسته د هغه په دکان کې استعمال شوی پیزارونه او جامې ملاویږي. نو اول مو د هغه سره خبرې وکړلې.
منګال داسې روزګارو چې گاډو کاروبار باندې کولو برګین خو هغه نه حالات خراب شو کرپیانه ولګې دی بس ډېر بدلات شو بس موږ ډېر مجبور شو هغه نه مونږه کډه را واغسته دلته کیم درالو کیم کې چې کوشش وکړو داسې ست بل روزګار نه و بس د دکان مې واچولو کپڑو تیارو کپڑو مپړو داسې یو شی بس بوټان بوټان بس دا ټیم پاسې جوړو بل د دیاړې نه به کلا بچ کړیو کنه.
خو کډوال چې دا سامانونه اخلي نو د دوی په وینا داسې پیزارونه او جامې اخستو ته خوشحالیږي ځکه چې دا خلک ډېر بې وسه شوي دي.
بس هغه لکه بدا خوشاله نه جوړي جره نو شي خو موږ هم نشو اخستای خو 1000 روپے شي موږ ته په 200 ملاو شي بس په خوشحالي هغه لکه مزه اوس یو کپڑا جوړه کوي هغه 1200 روپے خرچه پر دې دلته کباړ کې والی بسوي والی په 200 روپے والی مثال نو هغه ته دا پیدمنو وغورځيږي.
یو سپینګری ادم خان کاکا وای د کباړ بوټان د ځان لپاره اخلي خو ویلی یو مجبوریه ده
خلاص دا څنګه وګورم چې بوتونه مونږ نه ته غوړي کپ کډ جوړ کوي نه ته کوم مجبور ام مجبور ولا چې نو
دا ګران نه دی په نغدې نه اخلي
نو نه دی چې نغدې وایم بیا انده کلوون ما مو سره کوي جوړي ورو کپ کډ باندې هیڅ درک مله کښته سپورت کاته د خوري کې نوستیم وی کې زب کې ما هي په دې تامله ټول اسول کړی سلر پیرو کړی روغستی ور چې دا مجبور ورته
ادم خان کاکا خپل کلی وطن ته بیا کړه تلې دی او که نه
نه خرو کوم بڑا پستر کې نه دی نو چې کارتین وکړو چې ته دا جوړ د چین لوښ مجبور دی بونه سخته
د پیښور وسیدونکو نصر الله چې په کیم کې د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتارټي لړخه اډمن افسر ټاکل شوی هم د کباړ په دکان کې ولاړو او بوټان یې خستل.
انسان مثلا په کم کمیونټي کې اوسېږي کدا اغازي سه انډستری وی آلته کې صدا ایون چې اوس په پښتنو او د دې وسیدونکو په گاډو باندې د اسلام آباد یا د پنجاب نمبر پلیټ ویلم څخه پکېږم زم سګون کې شعور نشته زمون خلکو کې دار ویني او چرته زمونږ ټیک ده د پنجاب خلکو حق دی چې خپل صبح خپل پروینس خکې دغه سیمون لم میچورټي پکار ده چې مونږ ډیپ سوچو کو دي ضرورت نو زما دا د غي چې لوکل میټ سیزن خو هم خلم او خپل نږدې نه نږدې خلک زين ګاونډي ته کټ
په کیم کې سمره کډوال دي چې روزګارونه کوي او یا بیا بهرني او یا بیا بهر د بلچی او د کودالی مزدوري کوي.
تقریبا 60-50% خلک دا بعض چې کم ډیر لاچار یا بالکل داسې ایجوکیشن نشته یا انسکیلډ دي یا کمزوري دي یا کوئی سره ماشومان دي او میچور کسان یا اډلټ پر سره نشته کنه هغه خلکو مجبورن کار نشي کولای بس د راشن ته پراتی.
د نصر الله په وینا لږ زیات 30% کډوال اولس ډیر بې وسه دي چې نه یې روزګار شته او نه مزدوري کولای شي او دا ځکه چې خود دغه خلکو څه هنرونه زده نه دي او یا بیا په دغه کورمو کې د مزدوري والا لوی تنان نشته دي.
سروي
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړې.
پښتني په همت ستري نه دی سړي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین درې نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تیره هفته په پاکستان کې د یوې ټلویزیونی خبرونې چلونکې په لاور کې د سنگار په یو مرکز چاپواله ولته کارکونکو خزې په نا اخلاقی کارونو کولو تورن کړي. د دین وړاندې هم تیر کال د یوې بلې خبرونې چلونکې په کراچۍ کې په پارکونو چاپې وهلې او هلته هم په خلکو تورونه لګولې وو. د پیښو ته په کتو سره پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ معنا څه ده او آیا دا د رسنیو ذمہواري ده چې د خلکو اخلاق اقیات او کلوړه ورسم کی او که د پولیسو پسې ورګرځي. دا موضوع د مشال ریډیو خبريال پامیر ساحل په دې ریپورت کې سیړل دی چې د یادې شوې خبرونه په غږ شروع کیږي.
هالو هو هاندلز دس پلیس
دا غږ چې تاسو واورې د هغه ټلویزیونی خبرونه دی چې پکې د پروګرام چلوونکي د سنگار پر یو مرکز چاپه وهلې ده او هلته پر کارکونکو یې د نااخلاقي کارونو تور پورې کړی دی. د خبرونې له چلوونکي سره پولیس هم دی او په دې مرکز کې لیوي چینایي ښځې پوښتنې کوي. په دې اړه د پاکستاني ویشونکو هما یوسف په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې یو لیکنه خبره کړې ده چې پکې د دې خبرونې او د پروګرام قرباني پر کار انتقاد کړی دی. په پیښور کې خبريال او د ټولنیزو چارو شونونکو افتخار فردوس وایي پر پاکستاني ټلویزیونونو د اخلاقیاتو تبلیغ کوونکي اصلا خبريالان نه دي بلکې دا د تفریحي خبرونو او پروګرامونو چلوونکي دي چې وس په خبري رسنیو کې کار کوي.
اخلاقیاتو د دې طریقې سره پرچار کول چې هغه کې
جبر استعمال اول یا خلق و خلاف چدے یعنی دسی پروپاگینڈا پہ اچتول چاہیے کہ داغی پرسنل جندوں نے چدے افیکٹ کی داغی بیسک وجہ زیادہ چی کم خلق پہ الیکٹرانک میڈیا کی کار کہی داغی دا جرنلزم سره دا لری لری پوری اڈو لشو تعلق نشتلی دا پاکستان دا میڈیا ٹولی کے لیے علمیہ دادا چی دے کی دسی خلق رانا نوتی دیا چی داغی پہ جرنلزم کی سب بیس نشتلی بلکی آغی دا انٹرٹینمنٹ دا پار راغلی دا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری راغلی دی.
افتخار فردوس لمشال راڈیو سره دا خبرو پر وقت ویل دا دا رسنیو یا خبریالانو کار ندی چی دا ٹولنی اخلاق سم کری نو کدا د خبریالانو کار نه دی نو بیا خبریالان ولې داسې کارونه کوي د بیلګې په توګه یو څو میاشتې مخکې هم د پاکستان پر یو ټلویزیون چینل داسې خبرونه خپره شوه چې پکې د پروګرام چلونکي پر یو پارک چاپه وهله او هلته یې پر ورغلو کسانو تورونه پورې کړل نو آیا دا د رسنیو د ازادۍ نتیجه ده او که څنګه شنونکی افتخار فردوس وایي دی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې په پاکستان کې رسنۍ آزادې دي
په دې کې یو پهلو نشته بلکې درې څلور شیان رسېږي چې هغه موږ نشو نظر انداز کولای یو خدای دې چې د میډیا آزادۍ هغه وایست دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې صرف دا میډیا آزادۍ دا غشت دی او دا کم شیان چې په پاکستان کې بلکې وو پوره دنیا کې او درېمه ضروری خبره چې ده هغه دا ده چې میڈیا چکم آزادی دا نزدے کنٹرول اختیار چھ دے کب چاہتا دے یا میڈیا پخپل یا مافیا دا کنے دا خو میڈیا آزاد دا پاکستان کی میڈیا کم آزادی غختلا آیا دا آغا میڈیا دا دا آغا رنگی آزادی جسنگا غختلا دے سر بزر چھ دے اتفاق میں کم آزا کہ چھے میڈیا واقعی پدے ملک چھ دے آزاد نگا باز شہین چھ دے آقا دسی دیا چھے آغے کی آزادی چھ دے حاصل دا اور بعض سر شہین دسی چکم بارہ کی خبر قول پکار دا خواہ بارہ کی خبر نہ کی ندی کی آزادی نشتر ہے
دو چارو تجزیہ کار ہما یوسف پخپلا مقالہ کی لکھی چپ پاکستان کے شخصی خبری ٹیلی ویژن چینلونا دا اشتہارات پا پیسو چلی گی او پدے ذریعہ پیسے ہم گٹھی نو زکا دا زیات لیدون کو پیدا کول و لپارخ پلی خبرون ہیجانی او احساساتی جوڑوی افتخار فردوس وائی پا پاکستان کے لڑیر مودے راہی سے دا تاوتریخوالی لڑائی روان دا او حمدہ لامل دے چے احساساتی خبرون ڈیر لیدون کی لری دے زیات وی خدا دا اخلاقیات او دا سے نور و موضوعات و احساساتی تبلیغ لا اصلی او مهم موضوعات و دخل کو فکر اڑوی
د ریپورټونو لمخه افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وسایلو د ایستلو لړۍ شروع شوې او په تیرو دوه ورځو کې په لسګونو کنټینرونه پاکستان ته لیږدول شوې دي ټاکل شوې ده چې امریکا به په 2014 کال تر اخیرو پورې د افغانستان نه په لسګونو زره خپل هیواد او د هغوی سامانون خپل عسکر او د هغوی سامانون وباسي په دې حق لا د نوري ریپورټ اورو
امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي چې امریکا د پاکستان له لارې له افغانستان د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لړۍ پیل کړه د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکس سپید وویل متحدو ایالاتونو پر وسایلو بار 50 کنټینرونه چې له افغانستان د وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لومړۍ جوپه د پتیرو دوو ورځو کې پاکستان ته لیږدولې دي له افغانستان د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي د ایساف ځواکونو ویاند ګونټر کټ هم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له افغانستان د دغو وسایلو د لیږدولو خبره تایید کړه خو دقیق ارقام یې څرګند نه کړل خو زه دا تاییدوم که په لنډه ووایم د کنټینرونو د لومړۍ برخې لیږدول پیل شوي خو دقیق شمیرې نشم ویلی پاکستان له افغانستان د امریکا د پوځي وسایلو د انتقال یو مهمه ترانزیتي لاره ده د هیواد 2013 کال په نومبر کې د غلار ورسته له هغې بنده کړه چې د ناتو د هوایي بمباری په نتیجه کې څلیرش پاکستانی عسکر ووژل شول دغه اکمالتي لاره د اوو میاشتو لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر مخ بنده وه ورسته له هغې بیرته پرانستل شوه چې واشنګټن د دغې پیښې له امله له اسلام آباد څخه بخښنه وغوښته په دې موده کې چې د پاکستان لاره بنده وه امریکا د افغانستان له شمالي لارې یعنې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې له لارې د اکمالات لپاره کار اخیست چې اوږده او هم ګرانه وه د عطا محمد په نوم د انتقالاتو د برخې یو مسؤول اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په کندهار کې د امریکا د پوځي اډې 15 کنټینرونه د تېرې شنبې په ورځ د چمن له سرحده او 15 نور هم د یکشنبې په ورځ د تورخم له پولې پاکستان ته اړول شوي دي د امریکا متحده ایالات چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 6000 عسکر لري له دې هېواد د خپلو عسکرو د ایستلو تر څنګ به شاوخوا 50000 زغروالي وسیلې او د شپږو مترو په اوږدوالي 100000 اوسپنیز کانټینرونه له دې هېواد وړي د غراز د نورو هېوادونو شاوخوا 40000 عسکر به هم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځي وسایل او تجهیزات له ځان سره باسي د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډینس د اکشن بې پورس په کابل کې په هغو مراسمو کې چې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه د جنرال جوزف ډانفورد د کار د پیلېدو په مناسبت جوړ شوی وویل د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې هڅه کوي داسې یو توازن وساتي چې د خپلو عسکرو له ایستلو سره په دې هیواد کې شوي پرمختګونه هم وساتي.
دا وو نوریاس نوري د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. اسرار العالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر دې سلا شوې دي چې په مارچ کې کابل کې د پوښا 1500 دینی عالمانو په یو غونډه کې ګډون کوي. افغان وفد 13 ورځو د میډیا سره په خبرو کې ویل دوی هیله لري د پاکستان لخوا دینی عالمان به په دغه غونډه کې د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د پاکستان له لارې د خپل فوجي وسایل او تجهیزات وویستل پیل کړی دي. د فوجي سامان د وویستلو دا لړۍ په داسې وخت کې پیل شوې چې امریکایي ځواکونه راتلونکي کال له افغانستانه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. لویدیځو رسنیو د افغانستان او پاکستانی مقاماتو په حواله ویلي چې له پاکستان څخه خوشي شوي یو شمېر طالب مشران بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان د امنیتي مقاماتو په حواله چې نومونه یې ذکر شوي نه دي خبر ورکړی دی چې لږ تر لږه دوه خوشي شوي طالب قمندانان بیرته وسلوال فعالیت ته مخه کړې ده. د امریکا نیوی سیل هغه پوځي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وجلو دعوه کوي په یو مرکه کې د اسامه د وجلو پیښه تفصیل سره بیان کړي. د مرکه چې د امریکا اسکوایر نومي مجلې د ګل پر سپره کړې ده د پوځي نوم یې نه دی پډاګه کړی.
د اسرار العالم مومن نمو لاند او تازه خبرونه واوریدل او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. زمون خبريالي په اسلام آباد کې رابع اکرم خان جي مهم ټکی راغون کړو تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د کام سره به د پاکو او صفا ټول ټاکنو په وخت کولو لو سر ته رسولی شي او پیپلس پارټي بچرته هم ټول ټاکنې ځنډ ته پرېږ نه دي او دا چې موږ به د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل په پوره امنه توګه حکومت بل ته سپارو. ادارې وایي چې بل طرف ته د یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټول ټاکنو د ځنډ په حواله تحفظات مخې ته را روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ د ټول ټاکنو نه مخکې ګورنران لري کول او د هغوی په ځای غیر جانبدار گورنران راوستلو کې تیزوالی راغلی دی او په دې باندې هم د ځینې سیاسي ډلو تحفظات دي. ادارې اخیره کلی کې چې اوس چونکې د خیبر پښتونخوا لپاره د فاټا سره تعلق لرونکي انجینیر شوکت الله گورنر جوړ کړی شو نو د پټاکنه باندې چاله اعتراض نه دی پکار او بل طرف ته چې تر څو حکومت د ټول ټاکنو حتمی اعلان نه وکړي دا تحفظات او تورونه به هم د غسي روان وي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې افغانستان نه د ناټو پوځیانو د وتو په سلسله کې پوځي سامانونه د وړلو کړومبه مرحله لا باقاعده شروع شو چې 25 کنټینرې د تورخم درارې کراچۍ ته روانې دي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان حالاتو له کبله پاکستان ډېر متاثر شوی دی او اوس امریکایي پوځونو د وطن نه پس پاکستان ته د یو نوې صورتحال مخه کېدې شي او افغانستان هم د یو لوی مودې پس یو نوې دور کې داخليږي. ادارې وړاندې لیکي چې په مستقبل کې به د افغانستان سیاسي ډانچې سوي ځکه چې اوس هم په دې کې لا ډېر کار پاتې دی او پاکستان نه بعد افغانستان په اړه هم یو کړنلار جوړول وي ځکه چې حل داسې سیاسي شیډول جوړېدل نه دی پکار د سنچې د پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی. ادارې اخیره کلی کې چې پاکستان د افغانستان او وسطی اسیا سره په لوی پیمانه تجارتی تعلقات دي نو دې لپاره پاکستان د په امریکا زور واچوي چې افغانستان په اړه دې داسې یو پالیسی جوړ نه کړي چې اغه له وجه پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورسپانې لیکلی دی چې په هغو افغان طالبانو کې زنیبیر ته جګړې ته ستانه شوې دي کوم چې د پاکستان لخوا خوشی کړې شوې وو. بل په لور د امریکایي ویب پاڼې کرسچن ساينس مونیټر په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغانستان وتونکو پوځي جنرالان وړاندوینه کوي چې افغانستان له بهرنۍ لاسوهنې لاس کړل شوی دی. زموږ همکار بوریوال کاکل د دې دواړو مقالو غټ کې وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلی دی چې په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکي وایي چې له هغو طالبانو څخه لږ تر لږه دوه بیرته جګړې ته تللی دي چې پاکستان خوشی کړی دی. ورسپانه لیکي دا نه د معلومه چې دا طالبان اوس چیرې دي، خو افغان چارواکو دا موضوع د تیر اونۍ په پای کې له ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې راپورته کړه او وی ویل چې د طالبانو پریښودل په دې کې پاته راغلی دي چې د سولې په پرمختلونکي بهیر کې ګټور ثابت سي. ډیلی ټلیګراف لیکلی دا څرګنده ده چې دوه یا درې طالبانو بیرته جګړې ته مخه کړې ده. له دې وروسته افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې د طالبانو د خوشي کولو په پروسه کې دوی ته رول ورکړي. ورسپانه لیکي یوه لاره ده کېدای سي چې افغان استازي له هغو طالبانو سره وویني چې د خوشي کېدو په حال کې وي او هغوی ته بلنه ورکړي چې د روغې جوړې په بهیر کې ورسره مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا به په دې لړ کې مرسته وکړي چې د هغوی وسلوال ملګري د وسلې پر غورځولو قانع کړي. تر اوسه د افغان حکومت هغه هیلې له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي چې ګواکې د طالبانو خوشي کېده به د سولې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. ورسپانه لیکي تر اوسه چې پاکستان کوم طالبان خوشي کړي دي هغوی له منظره ورک دي او شایي چې په کراچۍ، پېښور او کوټه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. بل پلو کرسچن ساينس مونیټر لیکلی دی چې امریکایي جنرال جوزف ډنفورد د تیر یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري پیل کړه او د افغانستان پر خپلواکۍ ټینګار وکړ. ورسپانه زیاتوي د جوزف ډنفورد د دندې په پیلولو په مراسمو کې جنرال جان ایلن، لوړ پوړي پوځي چارواکي او په سلګونه کسان ناست وو. ورسپانه زیاتوي چې د ایران، پاکستان او منځنۍ اسیا په منځ کې پروت افغانستان د لرغوني یونان له وخته له يرغلونو سره مخامخ شوی دی. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد په داسې وخت کې د نړیوالو ځواکونو مشري سنبال کړې ده چې 3,15,000 مضبوط افغان ملي اردو او پولیس د هیواد په زیاتره سیمو کې د امنیت خاص رول په خپل اخیستی دی او په راتلونکو 3 میاشتو کې به په هر ځای کې په واک کې وي. د ورسپانې په لیکنه د ایساپ رول به یوازې د افغان ځواکونو مرسته کول، هغوی ته مشورې ورکول او د هغوی روزل وي. ورسپانه لیکي جنرال جان ایلن او د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال ډیمپسي وویل چې د 2014 کال تر پای به د جوزف ډنفورد په وړاندې ننګونې دا وي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د افغان ځواکونو د مرستې او روزنې ترمنځ برابري او پر القاعده فشار وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ د حال نمو د روس د حالاتو خبرو ترتاس خبری ایجنسی په خپل ریپورت کې لیکلي د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روس په منځني ختیځ کې د خپل ځای برقرار ساتلو لپاره د ځان لپاره یو بل افغانستان نه جوړوي او روس په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې خپل پوزیشن نه دی بیللی. د ریپورت نور تفصیل درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
ایتر تاس خبری ایجنس په خپل یو ریپورت کې لیکي د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس په منځني ختیځ کې د خپل ځای برقرار ساتلو لپاره د افغانستان په شان حالات له خپل ځان لپاره نه جوړوي. سرګی لاروف د هغه فکرونو سره رسانه وو چې روس په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې خپل ځای بیللې دی. نوموړي پر دې خبره زور راوړو چې دا ټولې خبرې رښتیا نه دي. سرګی لاروف ویلي هغه ارروز د شام د حکومت او نورو ګوندونو سره په رابطه کې وي. اغه د شام د کامی اتحاد مشر مویسل خطیب سره په دیروستیو کې د ملاقات یادګیرنه هم وکړه. سرګی لاروف زیاته کړه چې د روس د شام د مخالفانو چې پکې د شام د کامی کونسل چې د بشار الاسد او داغه د رژیم تر ټولو غټ دښمن دی ورسره رابطې وي. اجانس لاروف له خلیلی کې چې په شام کې حکومت مخالفه فعالانو ویلي چې هغه د شام په چارو کې بغیر د روس د فعال شمولیت د هیواد د مستقبل تصور نشي کولی. اجانس لیکي د لیبیا حالاتو ته په کتو سره د روس د بهرنو چارو وزیر وویل چې په لیبیا کې نوی حکومت د ټول هیواد چاري نشي سنبالولی او دا د سیمې د استحکام لپاره مهمه ده چې دوی الته دغه کنټرول پر ځای کړي، خو نو چارواکو ته په دې لار کې ډېر ستونزې وي. سرګی لاروف وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د لارې لیبیا سره د امرستو کولو هڅه کوي او د ملګرو ملتونو د امرستو مشن په لیبیا کې د مرکزي چارواکو او د صوبو د مشرانو ترمنځ ترابطو لپاره یو لار هم جوړوي. خو د سرګی لاوروف په خبره د لیبیا چارواکو دوی ته نیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې لیبیا د معمر قذافي د حکومت په وخت په شروع کړي شوي پروژو کار پیلول غواړي. سرګی لاوروف د لیبیا او د عراق موازنې کولو سره وویل په 2003 کال کې دوی وار په وار د دې مخالفت وکړو چې ولې امریکا الته د حدیث واکونو مشري کوي اجانس د سرګي لاوروف د خلیلی کې چې عراق له روس سره د اقتصاد په برخو کې همکاري او د تیل او د توانای په لړ کې کار کول غواړي. نوموړي پر دې خبره هم زور راوړو چې بغداد د روس نه د پوځي کارونو لپاره سامان اغستل غواړي. سرګي لاروف وایي، زما ځواب دغه خلکو چې په دې حیرانیږي چې ولې موږ د خپل پوزیشن لپاره جګړه نه کوو، او دا هم چې موږ په دغو سیمو ته د کار لپاره د خپلو کسانو د لیږلو له لارې جګړه وکړو او د ځان لپاره به یو بل افغانستان جوړ کړو، موږ به هیڅ صورت کې داسې ونه کړو. اجانس سرګي لاوروف له خلیلی کې هغوی به د دغې سیمې ټولو هیوادونو سره اړیکې برقرار ساتي، او روس به د هغو مخالفو سره کار وکړي چې خپلې ډلې د انقلاب پر ضد وهڅوي، ځکه چې دوی کتلي چې د انقلابونو هیڅ سمې نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د روان خبرونه په اخیری برخه کې را رسیدلی او د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام د ځوانانو غږ ته نو راځي چې په غړې واورو. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار اسرار عالم مومند برابر کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دي جنکي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسن وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره
اوردون کوسلی مشي هله کوم چې روغ جوړ بیاست. د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې به واوري دو افغان ځوانان به د اسکر ایوارډ اغیستلو لپاره لاس انجلس ته ځي. په سوات منګوره کې د هیلمن ځوانانو په نامه تنظیم په هیواد کې د کرپشن د ختمولو په لړ کې د پوهاوی پیدا کولو په غرض د یو پروګرام تابعه کړی و. د پاکستان د ځوانانو اتحادیې د سولو ریښو د لارې د امن پیغامونو خورولو پروګرام پیل کړی. د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې د خیبر پختونخوا په دیر شرنګل پوهنتون کې زده کوونکي د څه قسمه ستونزو سره مخ دي. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو دو افغان زلمی فواد محمدی او جوان مرد فیض د امریکا په لاس انجلس کې د فلمی نړۍ تر ټولو لوی ایوارډ اسکر اخیستلو لپاره روان دي. تفصیل په امیر ساحل وړاندې کوي.
14 کلن فواد محمدی چې خپل نیم عمر په کابل کې د بهرنیانو د معلوماتو لپاره د نقشو او ډکشنریو په خرڅولو کې تیر کړی دی، د فلمی نړۍ تر ټولو لوی ایوارډ اسکر اخیستلو لپاره د امریکا لاس انجلس ته روان دی. محمدی د اسکر لپاره نومول شوی د بوسکشی هلکانو یا بوسکشی بوایز نومي وړوکی اکشن فلم کې مرکزی کردار لوبولی دی. دا فلم ټول په افغانستان کې جوړ شوی چې پکې لا هم جګړه روانه ده. په دې فلم کې فواد دی و پخ یا لوهار زوی دی او خواهش لري چې د بوسکشی لوبغاړی جوړ شي، خو پلار یې غواړي چې د هغه زوی د هغه په څیر پخ جوړ شي او د بوسکشی لوبغاړی جوړېدو ارمان لزړه وباسي. همدارس د فواد ترڅنګ په دې فلم کې یو بل 14 کلن افغان هلک جوان مرد فیض هم برخه اخیسته ده. جوان مرد چې د یو مشهور افغان فلمی ستوري زوی دی، د 50 کلونو په عمر کې لومړی په فلم کې برخه اخیسته و او له هغه وخت راهیسې په یو شمیر نورو فلمونو کې کار کړی دی. نو موړی وای
اورزو هر هنر پیشه است، اورزو هر بازیګر جایزه اسکار خودش یا فلم
پر سره قالین تلل او د اسکر ایوارډ اخیستل می یو ارمان وو چې پوره بشي. یو افغان فلم جوړونکی قادر آریایی چې په دیر شو افغانی فلمونو کې کار کړي او شپږ واړه فلمونه یې جوړ کړي دی، وای چې اسکر ایوارډ په څیر د لوی ایوارډونو لپاره د افغان فلمونو نومول به په دې هیواد کې د سینما په پرمختګ ډیر مثبت اغیز ولري. د اسکر ایوارډ دغه 50 کلنۍ جایزه به د اتوار پر ورځ ورکول کیږي.
تاسو واردل چې د افغان زلمی چې د بوسکشی بوایز په نامه په فلم کې یې کار کړی د اسکر ایوارډ لپاره روان دی. د خبر پختونخوا په سوات منګوره کې د اپټیمیستک یوت یا د هیلمن ځوانانو په نامه یو تنظیم د کرپشن د ختمولو په لړ کې د پوهاوی پیدا کولو په غرض د یو پروګرام تابع کړی و. په دې پروګرام کې ځوانانو بیناګانې وکړي او دغه رنگ ډرامي او خاکیږي وړاندې کړي. د دې پروګرام موضوع د کرپشن یا درغلي زنجیر ماتول.
د تنظیم مشر اسماعیل وای د پاکستان ځوانان د دې جوګری چې د هیواد ستونزې لمنځه یوسي.
کوم په تاریخ کې وګورو تاریخ باندې لږ نظر واچو، همیشه چې چینج راغل لے، انقلاب راغل لے، دنیا کې سړي ریولوشن راغل لے، نوجوانان نظم مقصد ده چې موږ د نوجوانان چې کله پدې باندې کار کوو هغه مین بیک گراوند شاته دغه چې کوم دی هغه مده ده.
ځوانانو په دې اړه خاکي وړاندې کړي چې څنګه په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې درغلي یا کرپشن کیږي. دا ځوانان وای دوی په خپلو خاکو کې هڅه کړي چې د خلکو له کرپشنه نفرت پیدا کړي.
معلومه سنالي از اپټیمیستیک نتورک سره از ممبر کار کوم. کرپشن معلومه زګه دي سی او خاکه غوندګي پېښ کړي چې زګه چې زمو ملک کرپشن ډېر زیات دی او ډېر زیات سیوا دی، نو مونږ وای چې لګه زمو د ملک نه کرپشن ختم شي.
زمانم جی سید عبد الوهاب ته جواب کوشش دا وکړه، مطلب یوازې یو کس نه کوي، مطلب پولیس اجازه بدنام دی نورم دسی دي چې هغه کوي فائت کرپشن نه وای نوږه چې صرف هغه لګ هایلایټ کړی شي شرب ادا دی او طبقه یو سوسایټي یو کس پوری نه د مناسبه ځکه چې کرپشن زموږ سوسایټي خراب کړه.
د اپټیمیستک یوت تنظیم غړی محمد زیشان وای دوی غواړي له هیواد درغلی په بشپړتوګه ختم کړي.
مونږ هم دا یو کمیټي او ارګنایزر جوړ کړی، مونږ وای چې مونږ د کرپشن ختمولو کې ډیر زیات کوو. کوبل دا چې دا کم نن سبا چې کم نوجوانان دي دوی دا اویر نشته او د سوچونو زیاتره مونږ هم دا کوشش کوو چې د نوجوانان را اویر کو او کرپشن ختم شي.
په سواد کې د هیلمن ځوانانو تنظیم وای د دوی د تنظیم مخه په ځوانانو کې د پوهاوی پیدا کول دي چې د تعلیم او تحقیق له لارې یو مثبت بدلون را مخ ته کړي او خپل ټولنه د پرمختللو ټولنو په صف کې ودروي. د خبر پختونخوا په ډیر شیرنګل پوهنتون کې د استادانو کموالی لکبله د زده کوونکو تعلیمي عمل په سم ډول نه ترسره کیږي. د یو شمېر زده کوونکو په وینا پوهنتون ته ورتلونکي سړک هم خراب دی چې لکبله یې ډیر زده کوونکي په پوهنتون کې تر داخلي وروسته تعلیم پرېږدي. د شهید بنظیر بټو په نوم د پوهنتون په 2009 کال کې جوړ کړل شوی و. زمون خبريال سره تل د دې پوهنتون د زده کوونکو سره د هغوی په ستونزو خبرې کړي. تدیر د برول باندې سویل حسن وای
ز د سوسایټی ډپارټمنټ د ووم سیمستر تایویلیم د سړک ډیر اهم مسله زکه چې دا 15 کیلومتر ډیر نه دی دغه ګاډي چې کم دی نو غدرې ګنټي اخلي نو کله چې نیو سټونټن یونیورسيټي ته راشي او دغه لار باندې راشي نو هغه برته خپل انویشن کینسل کی په یونیورسيټي کې لګی چې کوم مسجد نشته نو سټونټن قرباني ورکړل چې کوم هاستل کم کامن روم دی دا غي جمعه توقف کړل د سټاپ هم د چې لګ کامیاب کیشته د سټاپ چې کوم دی فل پلیج نه دی.
زمانو محمد وسیم دی او زه د انګلیش ډپارټمنټ بلخوا
د پونتون د ادبیاتو د څنګه استاد بغزاده دانشوي دوی په لږو وسایلو کې د زده کوونکو لپاره ډېر څه کړي دي.
د روډ مسله هم ده او د نتورک مسله هم ده، خو مسلې وی او چونکی دا سټارټ د یونیورسيټي اوس د دې تقریبا 3 کال اوس چې د یونیورسيټي جوړه شوې ده، اوس کې د موږ مقابله کمپیریزن د پېښور یونیورسيټي سکو یا د ملاک یونیورسيټي سکو یا هغه شانت کې سہولیت غوړو نه بلک زیاتې وي ځکه چې د یونیورسيټانو ټایم هم ډېر وشو. لږ وخت کې د یونیورسيټي ډېر زیاته ترقی کړې ده، اکیډمیک بلاک جوړ شو، اډمنستریټیو بلاک جوړ شو، اگزامینیشن سیکشن جوړ شو، فیکلټی د لپاره استل جوړ شو، ګیسټ هاوس موږ جوړ کو، د سټاف د لپاره هم استل جوړ شو، د پرمخه بهترین اصل جوړ شو. د مونږ د یونیورسيټي اډمنستریشن ته داد ورکول پکار دي چې د دې مشکلاتو باوجود په کامیابی سره روان دي.
دا چې د ډیر شیرنګل پونتون په پرمختګ څه کار روان دي او د زده کوونکو د مسلو د حل لپاره تنظیمیا څه کوي، په دې اړه د یاد پونتون اسیسټنټ رجسٹرار انور زاده وای
دی کی شک نشته چې مسایل شته. دا غیدا الکول د لپاره موږ خپل کوششونه کول د ویډیو د روټ خبره کوي. لوکل کم ان پی ایچ دی راغو زریه باندې روټ شروع کړي تقریبا د 1 کیلو په پوسه ګونې شته چې کمپیوټر سره مسله خو ان شاء الله حل شي. نت خبره ده نو موږ په خپل د نت سیستم ته شروع کړي نه سو ای پی سیستم د سټی پر دي کې نت یوز کې دي شي. دا موږ اوس موجودو پروفیسور زمو غستې دي او را دم دي ان شاء الله جون جولای کې دوباره اډ ورکاو نه چې څو ممکن نه موږ کوشش کوو چې خپل پروفیسور راشي.
د شهید بنظیر بټو په نامه د شیرنګل په دې یونیورسيټي کې دولت څنګه دي چې په کې دی له سواز د کونکي او 50 استادان دي. د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی د پاکستاني ځوانانو مشر سید عباس زیدی پلان لري چې د اسلامي سغدریزو لخوا د تشدد او بیچینۍ پیغامونو خورولو مخنیوي لپاره هم د هغوی تګلاره وکاروي. دا څنګه تګلاره کېدی شي؟ راځئ چې د فرخندا وزیر په دې رپورت کې وورو.
د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی د پاکستانو ځوانانو مشر سید علي عباس زیدی پلان لري چې د اسلامي سختدریزو لخوا د تشدد او بیچینۍ خورولو مخنیوي لپاره هم د هغوی تګلاره وکاروي. په پاکستان کې لږ دی مدیرایي سي اسلامي سختدریزه د خپل پیغامونو لپاره د سورلو رکشې کاروي. دوی د هند او امریکا ضد او په افغانستان کې د جنگ د ملاتړ نارې پر شولی کی زیدی هم دا تګلارا د اسلامي سختریزه عزت کارولو پلان لري او غواړي چې پریکشو د امن پیغامونه ولیکي او لکه د ټرکونو او بسونو په سیر دغه پیغامونه تخکلي او زړه راخکون کی بڼه ورکړي. د پاکستان د ځوانانو د اتحادی مشر سید علي عباس زیدی وای باید چې موږ د رومانوي آټ بیرته پخپل لاسو کې واخلو او د امن خورولو لپاره وکړو. زیدی غواړي چې دا پروګرام د پاکستان په کراچۍ ښار کې شروع کړي چرته چې اوازې تیر کال څخه باندې 2000 خلک په سیاسي فرقیزه او نسلي جګړو کې وجل شوي دي. د پاکستان د ځوانانو اتحادی د کراچۍ په مختلفو نارام سیمو کې له 200 نه زیات زده کوونکو سره خبرې کړي او ورته ویل دي چې له ځان سره د امن نارې او انځورونه یا پینټینګز راوړي چې دا رنگ پر رکشوې ولګوي. ځینو پکې داسې نارې راوړي د مثال په توګه ملګری جګړه مکوه، اے ملګری تنگول مکوه. همدارا ځینو بیا له ځان سره مذهبي نارې راوړې دي د مثال په توګه ته د نورو مذهبونو احترام کوه، ستا د مذهب هم خلک احترام کوي. او په دې کې تر ټولو خوندور ناره دا هم وه چې زه رکشه چلوم ګولۍ نه چلوم. د ځوانانو اتحادی ته د دې کار لپاره یو تن د نوم نه خاودلو پر شرط 25000 ډالرو چنده ورکړي. تر دې وخت پورې په 500 د امن نارې لیکل شوې دي او په کراچۍ کې به په 150 هم دا قسمه نارې لیکل کیږي. دوی تمه لري چې دا پروګرام به د پاکستان نورو لویو ښارونو ته هم غځول کیږي. په پاکستان کې د ځوانانو د اتحادی مشر سید علي عباس زیدی وای دوی په دې وه دی چې په رکشو د امن نارو لیکلو سره به په کراچۍ د بدامنۍ ستونزه ختم نشي، خو هیله یې وښودله چې د امن کلچر په رامنځته کولو کې به مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي تمه لري چې د امن ونې په لویولو کې به دا یوه پاڼه ثابت شي.
د خبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو یو شمیر زده کوونکي د شپاړسم د درسونو پوره کولو وروسته لا هم د ډیګرو څخه محروم دي. دوی وایي چې یو کال وړاندې یې په بیلابیلو څانګو کې د هیتاباد د یو شخصي کالج نه زده کړې پوره کړې وې، خو نه خو تر اوسه دوی ته د یاد کالج لخوا ډیګري ورکړل شوې او نه یې د دوی رجسټریشن کړی دی. بلخوا د یاد کالج سره تړلی ګندارا پوهنتون وایي چې 3 میاشتې وړاندې یې د دې رجسټریشن ختم کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسرارت الله کوي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي یو شمیر زده کوونکي شکایت کوي چې یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته د شپاړسم اسناد ورنکړی شو. دوی وایي چې یو کال وړاندې د حیات آباد د یو شخصي کالج آی سی ایم ایس نه دوی د شپاړسم درسونه ویلي او پوره کړي، ولې د لکونو روپو د پیسونو اخیستل وروسته هم یاد کالج د خپل پوهنتون سره لا د دوی رجسټریشن هم نه دی کړی. په دې اړه د مردان سره تعلق لرونکي د یاد کالج یو زده کوونکي مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم احسان رحمان دی. ما چې کم دی ای سی ایم ایس ایم بی اے کړی دا کم د ګندار یونیورسټي سره پیلیټډ دی. زمونږ تقریبا یو کال شو چې مونږ ایم بی اے کمپلیټ کړی دا، هم تر اوسه پورې دغه نه مننه ملا شو ډیګری، او زمونږ په لکونو روپیا باندې خرابې شوې پر ډیګری باندې، او دوی مونږ اوس ډیګری نه راکېږي. دا انکه زمونږ رجسټریشن هم بینه کړی دا وی سره جی.
یو بل تن غوښتنه کوي چې بیت د خپل ډیګری ورکړې شي.
زما پیار لی نوم دی. نو ملکن ایجنسی سره تعلق ساتم. ما جی د ای سی ایم ایس ایم بی اے کړی دا د ګندار سره دا غوې اپلیکیشن دی. اوس چې کله مونږ هر څه برابر کړو، ترانسکریپټ هم راوغستو، پروویژنل عمره واغستو چې کله مونږ د ډیګری ډیمانډ وکړو مونږ ته اډمنسټریشن والو وی چې لکه تاسو ګندارا ته لاړ شئ چې کله مونږ بیا ګندارا ته لاړ شو هغوی مونږ ته وی چې تاسو خو لا رجسٹریشن نه دی شوی مونږ وایو چې جی مونږ له دې خپل ډیګری راکړي زمونږ رجسٹریشن دې سر تر سره وشي
دوی زیاتوي چې پوره یو کال ډیګری ترلاسه کولو کړولي او غواړي چې د روزګار په لړ کې خارج ته ولاړ شي تر څو چې د شپاړسم ډیګری واخلي سو وخت چې مو د دغه زده کوونکو د اسنادو پاړه د حیات آباد د آی سی ایم ایس کالج سره رابطه وکړه نو مشال ریډیو ته د یاد کالج یو ذمہوار چارواکی راشد عظیم وی چې د دوی خبرې په دغه لړ کې د ګندارا پونتون سره روانې دي
دا خو جی ګندارا یونیورسيټي کې داسې خبرې روانې دي یی سره پدې باندې نو د دې ما خیال چې دا ورکړی چې د دې دا چې کوم رجسٹریشن نه پاره میټینګ وشو د میټینګ ول کې چې دا مسله حل شي دا خو ځاله دغه کنه جی دا خو اول دغه کنه نه پېنه دی هغه نه پات خو نشته خو دا چې د دې کوم څه دا خو نه پېلو
دا د ولول دا چې د شپاړسم جمعات په بیلابیلو پاکولتو کې یو شمېر زده کوونکي د داخلي د لکونو روپو پیسونو ورکولو وروسته هم د خپلو ډیګرو نه محروم دي
همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ 2 14 40 12 1 همدې سره خپل قربا اسلام الله مومن ته اجازه ورکړئ د الله پامان
مز لاخو گورے زوانی ماں لاخو گورے زوانی ماں لاخو گورے زوانی ماں لاخو گورے زوانی ماں کمس کمس کمز کمس کمس کمز لاخو گورے زوانی ماں لاخو گورے زوانی ماں لاخو گورے زوانی ماں لاخو گورے زوانی ماں کمس کمس کمز کمس کمس کمز کمس کمس کمس